د مینه پیغام.
زمون پسیمه یو داسې وباره غډه شوې ده چې په ملیونو خلک تی په سختۍ کې بندیوان دي، او د دې وبا نوم دی کرونا وایرس. د دې وبا په تورو تیارو کې معلومیږي داسې چې یو کس د دې خطرې لاس نیولو لراغلی دی، او د هغه نوم دی د پپو بدمعاش.
کرونا، ته نور زما خلک نشي بازا بولی، ستا مرگ زما په لاسونو لیکلی دی.
لالا، دا والا زما بیټ، او دا لاس خپې پې مات کا.
چلغوزیا نه، دا د دې بیټ خبرې نه دي.
لالا، دا والا زما لیسندار تیس پور.
نه
راره ملوار دی، جاپانه توره جوړه کړې ده.
نه
دا د 2013 ماډل راکټ لانچر دی.
نه چپ شه جون، د دې کرونا د پاره زما دا ګناهګار لاسونه هم کافی دي. صابون زما قانون. شل سیکنډ وشو.
او
کلی ته زما دا پیغام ورسوئ، دی وایرس تاسو د کور مخه کړې ده. کرونا وایرس جراثیم هر ځای کې کیدلی شي. لاس مخ له موړی
شکیل مه کوه.
څومره لاس وینځلی شئ نو ووینځئ. کرونا وایرس مړ کولو دپاره شل سیکنډو له لاسونه ووینځئ. چې څو پورې د دې وبا خطره په شاشوي نه وي، د ګڼې نه ځان لرې ساتئ. خپل کورونو کې کینئ، خپل کلی پل وطن بچو ساتے. نجوان نکیمتی بلا اس سرمایہ نشت دے.
مہربان دوستانو، زیم ستا سرور میرویس، او گام پا گام دا پروگرامون سلسلہ کی تاسو تار کلے وائے. ہلے لرم چی تاسو او ستاسو کورنے با رو جوڑو سی.
گرانو دوستان، زیم احمد جان، زمال طرف دا ہم نیکی ہلے و سلامن قبول کرے. خوشحالم چې یو ځل بیا تاسو سره یم.
ګرانو دوستانو، دا د ګام په ګام پروګرام دی چې تاسو ته وړاندې کیږي. موږ د ګام په ګام په پروګرامونو کې د اقتصادي ژوند د پرمختګ، د مختلفو مسلو او ټولنیزو او کورنیو اړیکو په اړه خبرې کوو. له دې لارې موږ کوښښ کوو چې وکولای شو تاسو سره معلومات، تجربې او مهارتونه شریک کړو، چې د هغو په وسیله تاسو هم وکولای شئ د خپل ژوند د پرمختګ لپاره ګام پورته کړی.
ګرانو دوستانو، موږ په دې پروګرام کې په کرنه او کښت او په خپل ژوند باندې د اقلیم د بدلون اغیزې په اړه خبرې وکړې. موږ یادونه وکړه چې خدای موږ ته دا نړۍ چې د هره پلوه ښه پوره ده د ژوند د ترسره کولو لپاره راکړې ده، خو په خواشینۍ سره موږ په ډېر بېرحمانه ګټې اخیستنې سره د خپل ژوند چاپیریال خراب کړ. ځنګلونه مو په بېرحمانه توګه ووهل، شنه سلځایونه مو په دښته بدل کړل، کرنیزې سیمې مو په کورونو او ښارونو بدلې کړې، د خپل چاپیریال په پاک ساتلو کې مو کوښښ ونه کړ. دا زموږ نه پاملرنه د چاپیریال د خرابېدو او د اقلیم د بدلېدو سبب شو.
احمد جانه، د اقلیم بدلون یعنی د بارانونو کمیدل، د ګرمۍ زیاتېدل، یا بی اندازی بارانونه او یا بی اندازی یخنی، دا د اقلیم بدلیدل دی چې زمنګ انسانانو د پاره د ډیرو زیانونو سبب کیږي. په دې خاطر لازمه ده چې د خپل چاپیریال ساتنې ته پاملرنه وکړو.
ګران دوستانو، په نننۍ خبره کې غواړو په یو بل موضوع خبرې وکړو. دا مهمه موضوع اړیکې دي. د اړیکو څخه زمونږ هدف په خپلو کې د معلوماتو تبادله یا بدلونه ده.
ګرانو ملګرو، نننۍ نړۍ په رښتیا چې د اړیکو نړۍ ده، او اړیکې زموږ په شخصي او ټولنیز پرمختګ او ترقۍ په پرمختګ کې ډیر مهم رول لري. موږ اړتیا لرو چې د نورو خلکو سره ښه اړیکې ولرو، له هغوی سره خپلې مفکورې شریکې کړو، او یا د هغوی څخه څه زده کړو.
موږ د اړیکو په وسیله کولی شو د خپل علم سطح یا درجه په نویو موضوعګانو، نویو پرمختګونو او نویو تجربو باندې لوړه کړو. یا د اړیکو په وسیله موږ کولی شو نور خلک د ژوند د پرمختګ دپاره تشویق کړو، او یا د نویو په وسیله موږ د خپل ژوند د ښه کولو دپاره تشویق شو.
ګرانو مینهوالو، موږ مخکې وویل چې نننۍ نړۍ د اړیکو نړۍ ده. په دې خاطر نړۍ د صنعتي اړیکو له اړخه ډیر پرمختګ کړی. په تیرو وختونو کې لیکنه د معلوماتو د تبادلې یا بدلونې او تجربو دپاره یو اصلي وسیله وه، خو اوس د مفکورو، معلوماتو، تجربو او نور شیانو د تبادلې یا بدلونې دپاره ډیر شیان رامنځته شوي دي، لکه موبایل، انټرنیټ او کمپیوټر، رادیو او تلویزیون، چې په اړیکو کې ډیر مهم رول لوبوي.
ګران دوستانو، دا نوې صنعتي او تخنیکي امکانات چې د اړیکو او معلوماتو د تبادلې او یا بدلونې لپاره رامنځته شوي دي، د ژوند په مختلفو برخو کې د پرمختګ لپاره ډیره ښه زمینه برابره کړې ده. لازمه ده چې موږ او تاسو هم په خپل ژوند کې د پرمختګ لپاره د دې پرمختګونو څخه ښه ګټه واخلو. ګرانو اوریدونکو، موږ د اړیکو په باره کې خبرې کولې. تازه معلوماتو ته د لاسرسي لپاره اړیکې ډیر مهم رول لري. هر څوک چې په هره برخه کې کار کوي ضرورت لري تر څو هغه پرمختګونه چې په نړۍ کې رامنځته کیږي ځان ورسره همغږي کړئ. د دې پرمختګونو څخه د خپل ژوند د پرمختګ لپاره استفاده وکړئ.
ګرانو دوستانو، که څوک د هغو پرمختګونو څخه چې په نړۍ کې رامنځته کیږي تر خپله وسه خپل ځان همغږي نه کړي، نو هغه د ترقۍ او پرمختګ له دې کاروان څخه وروسته پاتې کیږي. لکه دوا چې تاریخ تیر شي نو بې تاثیره کیږي. که زموږ معلومات او علم د پرمختګ او ترقۍ سره همغږي نه شي، خپل اعتبار له لاسه ورکوي.
ګرانو دوستانو، په خاص ډول هغه خلک چې د معلم او یا رهبر په حیث دي، د هغوی دپاره د پرمختګ او ترقۍ سره ځان همغږي کول ډیر مهم دي. که استاد او یا ښوونکی خپل علم او معلومات وخت په وخت نوی او تقویه نه کړي، هغه نشي کولی خپل زده کوونکو ته ښه ځواب ووایي، او هغو خلکو ته چې تعلیم ورکوي نشي کولی صحیح او دقیق معلومات وړاندې کړي.
ګرانو ملګرو، رجب علي چې د 12 ټولګي څخه فارغ شو او وی نشو کولی د کانکور په ازموینه کې بریالی شي، نو هغه په یو دارالمعلمین کې داخل شو. له فراغت وروسته په یو ابتدایه ښوونځي کې د یو ولایت په یوه لرې پرتې سیمه کې د ښوونکي په حیث مقرر شو. هغه کلی زموږ د هیواد د نورو کلو په شان برق نه درلود. ځینې خلکو به د موټر د بیتری او یا جنریټر په وسیله تلویزیون کاته، خو رجب علي استاد دا امکانات نه درلودل چې تلویزیون ولري. هغه چې په شروع کې څومره معلومات درلودل، خپلو زده کوونکو ته یې تشریح کول او یا د هغوی پوښتنو ته به یې ځواب ورکاوه. خو څرنګه چې هغه نه تلویزیون درلود او نه رادیو او نه انټرنیټ او کمپیوټر، رو رو ورسره معلومات خلاص شو. د دې پر ځای چې هغه خپلو زده کوونکو ته نوي معلومات ورکړي، هغه د خپلو هغه زده کوونکو څخه چې په کورونو کې تلویزیون درلود او یا رادیو اورېدله، نو د هغو نه به یې غوښتنه کوله چې ټولو ته د نویو موضوعګانو په اړه معلومات ورکړي. رجب علي استاد له دې حالته ډیر خواشینی و. په آخره کې هغه په دې فکر کې شو چې څرنګه دا ستونزه حل کړي. لومړی کار چې هغه وکړ هغه دا و چې هغه په یوه رخصتۍ کې لاړ او ځان ته یې دوهم لاس لپټاپ یعنی کمپیوټر په ډیره ټیټه بیه واخیست. د یوې مودې تیرېدلو وروسته هغه د موټر 12 ولټه بیتری د یوې الې سره چې د بیتری برکې قوي کاوه او په 220 ولټه باندې یې بدلاوه، هغه یې هم واخیسته. هغه اوس د موټر بیتری چارجوي او د موټر د بیتری په وسیله خپل لپټاپ یا کمپیوټر فعالوي. رجب علي لپټاپ د خپل موبایل سره نښلوي او د هغه په وسیله ځان د انټرنیټ سره نښلوي. اوس هغه خپل د بې ارتباطه پاتې کېدو ستونزه حل کړې ده. هغه چې یو یا دوه ساعته انټرنیټ ته کښېني، کولی شي ډیر معلومات ترلاسه کړي، او هغه د خپلې استاذۍ د وظیفې په وسیله د خپلو زده کوونکو د پوهې د سطحې د لوړولو دپاره ګټه اخلي. استاذ رجب علي که څه هم د دې ولایت په یوې لرې پرتې سیمه کې وظیفه ترلاسه کوله، خو د تخنیکي وسایلو څخه هغه هم په ټیټه بیه د ګټې اخیستنې په وسیله کولی شي هم د خپلو زده کوونکو او هم د خپل ځان پرمختګ د پاره زیار وباسي. استاد رجبالی اوس په دې فکر کې دی چې څرنګه وکولای شي خپله د بې برکۍ ستونزه د لمر په انرژۍ یا د سولر په وسیله حل کړي، تر څو دې ته مجبور نشي چې هره هفته بیتری د چارجولو د پاره بازار ته یوسي. ګران مینوالو، لیکنه د اړیکو یو وسیله ده. کله چې موږ د یو راپور د پاره مقاله او یا کوم پوسټر ته معلومات لیکو، نو ډیر آسانه ده چې موږ هغه څه چې د هغې موضوع په اړه پوهیږو په کاغذ کې ولیکو. دا ډول لیکنه به د لوستونکو د پاره ډیره ستړي کوونکې وي. کله چې څوک لومړی څو خطونه ولولي، نو نور نه غواړي چې هغه مطلب تر پایه ولولي.
ګران اوریدونکو، که چیرې څوک دا ډول لیکنه هم ولولي، د هغه ډیر وخت نیسي تر څو د هغې لیکنې په اصلي مطلب او مقصد باندې پوه شي، یا څه چې هغه د هغې لیکنې څخه غواړي پیدا کړي.
ګرانو ملګرو، د یوې ګټورې لیکنې دپاره لږ تر لږه درې موضوعګانې ډېرې مهمې دي چې باید په پام کې ونیول شي. لومړی شاید د هغې موضوع مقصد او مطلب دی چې موږ لیکو. لازمه ده چې په دې اړه له خپل ځانه پوښتنه وکړو چې ولې موږ دا موضوع لیکو. په دې اړه موږ کولای شو چې له خپل ځانه داسې پوښتنې وکړو، د مثال په ډول، د دې موضوع په لیکلو سره موږ څه غواړو ترلاسه کړو؟ د دې مطلب په لیکلو د څه بدلون په هیله یو چې پیښ شي؟ زه د لوستونکو څخه څه غواړم چې هغوی وکړي او یا فکر وکړي یا زده کړي.
میرویسا، په حقیقت کې ګټوره لیکنه د یو کار ترسره کول طریقوي او تشویقوي. کله چې موږ د خپلو لیکنو له لارې غواړو چې زموږ لوستونکي د دې مطلب په لوستلو یو کار ترسره کړي، نو لازمه ده چې د هغوی دپاره لازم معلومات یا لازمې مفکورې هم ورکړو چې هغوی سره د دې کار په ترسره کولو کې مرسته وکړي. ګران دوستانو، د خپلې لیکنې په پای کې د سوالونو په لیکلو سره د خپلو لوستونکو سره مرسته وکړئ، تر څو په دې اړه فکر وکړي چې څنګه دا معلومات د خپلو شرایطو سره تطبیق او عملي کړي.
ګرانو مینوالو، بل شی د خپلو لوستونکو په پام کې نیول او هغوی ته توجه کول دي. یوه لیکنه هغه وخت ګټوره واقع شي چې لوستونکي په دې قانع شي هغه څه چې تاسو لیکلي دي ګټور او د استعمال وړ دي. په دې باره کې موږ باید یوازې د لیکنې متن او مضمون ته پاملرنه ونه کړو، بلکې د لیکنې ډول او هغه ژبه چې موږ یې استعمالوو او هغه مثالونه چې ورکوو هغه هم ډیر مهم دي. موږ باید دې ته فکر وکړو چې آیا زموږ د جملو شکل او جوړښت زموږ د لوستونکو دپاره مناسب دی.
ګرانو دوستانو، په دې باره کې موږ کولی شو دا پوښتنې له ځانه وکړو: زما د لیکنې لوستونکی څوک دی؟ آیا هغه ډله چې موږ غواړو د لیکنې په وسیله ورسره اړیکه ونیسو هغه څوک دی؟ د هغوی رول او مسؤلیتونه څه دي؟ کوم شی او کوم مطلب چې هغوی ته لیکم، آیا تر اوسه پورې په دې باره کې څومره معلومات لري؟ هغوی څه غواړي چې زموږ څخه واوري او څه شي ته هغوی ضرورت لري چې واوري؟ د هغو معلوماتو په اړه چې هغوی ته یې وړاندې کوو، په هغو باندې د هغوی د پوهیدلو دپاره ښه طریقه او وسیله کومه ده؟ که چیرې په دې ډول پوښتنو خپله لیکنه تنظیم کړو، ډېر امکان لري چې زموږ لیکنه ګټوره شي.
ګرانو دوستانو، کله چې خپلو مخاطبینو یا د پیغام اخیستونکو ته غواړئ څه ولیکئ، دا له ذهنه وباسئ چې له هغوی سره مخامخ خبرې کوئ. دا کار ستاسو سره مرسته کوي تر څو په مناسبه توګه لیکنه وکړئ، ځکه چې ممکنه ده ستاسو ځینې مخاطبین یا پیغام اخیستونکي یا د سختو تخنیکي کلماتو په معنا خپون شي او ځینې ورباندې پوه شي. هغه خلک چې په دې ډول کلماتو پوه نه شول، تاسو د هغوی سره مخامخ نه یې چې ستاسو څخه پوښتنه وکړي. نو بهتره ده چې ستاسو د لیکنې ژبه او جوړښت د لوستونکو د حال مطابق وي. تر ډیره حده کوښښ وکړئ چې جملې مو ساده او لنډې وي. کله چې مجبور یې چې ځینې سختې تخنیکي کلمې ولیکئ چې پوهیږئ هغه د لوستونکو د پوهولو دپاره ستونزمنې دي، نو هغه د مثالونو سره واضح کړئ چې څه معنا ورکوي. کوښښ وکړئ چې هره جمله مو د 15 څخه تر 20 کلمو ترمنځ وي.
ګرانو دوستانو، لیکنه په حقیقت کې یو معلومات دی چې ډله مشخص خلک د هدف لاندې نیسي. تاسو کوښښ وکړئ چې خپل اصلي پیغام چې غواړئ د دې لیکنې په وسیله یې خلکو ته ورسوئ په یوه جمله کې د 15 څخه تر 20 کلمو پورې رالنډ کړئ. دا جمله په حقیقت کې ستاسو د لیکنې اصلي پیغام دی.
ګرانو مینوالو، د یوې لیکنې د مطلب د لیکلو دپاره د چوکاټ جوړول، آوټلاین جوړول هم مهم دي. هغه چوکاټ چې د خپلې لیکنې دپاره یې جوړوئ ستاسو سره مرسته کوي تر څو خپل هدف په ښه او پوره ډول مقابل لوري ته بیان کړئ. تاسو پوهیږئ چې له کومه ځایه پیل کړئ، څه شی بیان کړئ او چیرې یې پای ته ورسوئ. تاسو کولای شئ چې د خپلې لیکنې خاکه، یعنی مهمې موضوعګانې، چوکاټ او د لیکنې آوټلاین خپل امکار او یا هغه چاته چې تاسو ته د دې لیکنې په اړه ویلي دي وښایئ. د موافقې څخه وروسته د آوټلاین په متن کار وکړئ.
ګرانو مینوالو، د لیکنې لپاره عنوانیا سرلیک ټاکل هم ډېر مهم دي. عنوان په حقیقت کې تعریف او یا ستاسو د ټول متن معرفي کول دي. کوښښ وکړئ چې عنوان مو تر ممکنه حده لنډ، یعنی یو یا څو کلمې وي. په زړه پورې عنوان په یو لنډ نظر سره د اوریدونکو پاملرنه ځان ته راړوي. عنوان کولی شي د موضوع اساسي مقصد څرګند کړي او یا هم کېدای شي چې د بحث وړ سوال وي.
ګرانو اوریدونکو، یو بل موضوع چې د لیکنې دپاره مهمه ده هغه سرایزه ده. وروسته د عنوان څخه چې لوستونکي لولي هغه مقدمه یا سرایزه ده. کله چې سرایزه د لوستونکو دپاره په زړه پورې نه وي نو هغه د متن د پاتې برخې څخه تیریږي. مقدمه یا سرایزه کولی شي د موضوع سوابق بیان کړي یا کیدای شي هغه ستونزه چې تاسو یې غواړئ بیان کړي واضح کړي، یا هم کولی شي هغه پوښتنه چې تاسو یې غواړئ د هغه دپاره ځواب پیدا کړئ هغه مطرح کړي. ګرانو دوستانو، که غواړئ د یوې پروژې په اړه لیکنه وکړئ، تاسو کولی شئ په سرایزه کې په لنډ ډول د هغې په اړه چې یوه پروژه د څه دپاره رامنځته کیږي او یا منځته راغلي موضوعات ولیکئ. ځینې وختونه دا اسانه ده چې وروسته د ټولې موضوع د لیکلو څخه سرایزه ولیکل شي. تر خپل وسه کوښښ وکړئ چې سرایزه لنډه وي او په هغې کې مو اصلي پیغام په ښه شکل سره ځای په ځای کړی وي، ځکه هغه لوستونکي چې وروسته د سرایزه لوستلو نه غواړي ستاسو ټوله لیکنه ولولي، تاسو خپل اصلي پیغام هغه ته ورسوئ. ګرانو مینوالو، د یوې لیکنې دپاره اصلاح کول هم مهم دي. اصلاح کول یعنی هغه جملې او کلمې چې تاسو نه غواړئ هغه ستاسو په لیکنه کې اوسي له خپلې لیکنې وباسئ، او یا هغه تېروتنې چې شوي دي هغه اصلاح کړئ. د اصلاح کولو په وخت کې باید دا ټکي پام کې ولرئ: تاسو خپل لیکنه د لوستونکو دپاره اسانه کوئ، کوښښ کوئ چې لیکنه مو د پوهې او درک وړ وي، متوجه کیږئ چې مهم شیان مو له لیکنې څخه پاتې نه وي، غیر ضروري کلمې، جملې او برخې د خپلې لیکنې وباسئ.
ګران دوستانو، برسیره پر دې خپلو لیکنو ته فرعي یا کومکې یا دوهم او بغلي عنوانونه په ښه شکل تنظیم کړئ تر څو ستاسو لیکنې ته ښه شکل او جوړښت ورکړي او د کاغذ پر مخ ښایسته ښکاره شي. تاسو کولی شئ چې مهمې کلمې او یا جملې مو غټې غټې ولیکئ او یا د هغې لاندې خط وباسئ.
ګرانو مینوالو، که چیرې د دې لنډو او ساده اصولو څخه د یو مطلب په لیکلو که هغه ارسوي کار واخلئ، نو تاسو کولی شئ خپل مطلب په واضحه، روښانه او ګټور توګه مقابل لوري ته وړاندې کړئ.
ګرانو اوریدونکو، که تاسو په لیکنه کې تجربه لرئ او غواړئ په دې ټکو کې لکه څرنګه چې مخکې مو ورڅخه یادونه وکړه کوم څه اضافه کړئ، نو مهرباني وکړئ د دې پروګرام په جریان کې چې کومه پته اعلانیږي په هغې زموږ سره اړیکې وساتئ. موږ خوشحالیږو چې ستاسو د پوهې او تجربې څخه په ښه توګه په لیکنو کې ګټه واخلو. مهربانو دوستانو، لکه څنګه چې ښه خبره او ښه لیکنه کولی شي د اړیکو د ټینګولو دپاره یوه وسیله اوسي، خرابې خبرې او خرابې لیکنې هم کولی شي زموږ اړیکې له نورو سره خرابې کړي او له منځه یوسي.
ګرانو ملګرو، آیا تاسو کوم وخت له خپلو دوستانو او یا همکارانو څخه خپه شوي یاست؟ کله چې تاسو د مقابل لوري څخه یوه خرابه خبره واورېدله څه احساس مو وکړ؟ آیا دا خبره له هغه نفر سره ستاسو دا اړیکو د پرې کېدو سبب شو؟
میرویس، موږ هر یو دا په ژوند کې تجربه کړې ده چې یا د نورو د خبرو څخه خواشینی شوي یو، یا موږ د خپلو خبرو په وسیله خپل ملګري خواشینی کړي دي کله چې یو څوک خرابه خبره کوي، او یا موږ چاته خرابه خبره کوو نو موږ مقابل لوری خواشینی کوو، او دا خواشینی کول زموږ ترمنځ د یو دیوال رامنځته کېدو سبب کیږي.
ګرانو مینوالو، په مقدس انجیل کې لولو خو تاسو د مسیح داسې تعلیم نه دی موندلی. تاسو خو د هغه حقیقت په مطابق چې په عیسا کې دی دا هغه مو واورېدل، او په هغه کې مو دا تعلیم موندلی وي چې تاسو د خپل زوړ چلند هغه زوړ انسانیت پرېږدئ کوم چې د فریب د شهوتونو په سبب لګیا دی خرابیږي. پکار دی چې ستاسو زړه او دماغ دې بیخي نوی شي، اوس نوی انسانیت خپل کړئ کوم چې د خدای په مطابق د حقیقت په صداقت او پاکوالي کې ښکاره کیږي. نو بس دروغ ویل پرېږدی، او هر څوک دې د خپل ګاونډي سره رښتیا ووایي، ځکه چې موږ ټول د یو بدن اندامونه یو. که چیرته غوسه شوی نو په غوسه کې ګناه مه کوئ، او خپله غوسه د لمر د پرېوتو نه هخوا مه اوږدوئ، او ابلیس ته موقع مه ورکوئ. غل دې بیا غلا ونه کړي، بلکې ښه کسب دې شروع کړي، او په خپلو لاسونو دې محنت او ګټه کوي د دې دپاره چې حاجتمندو ته د ورکولو دپاره هغه سره هم سوي. ستاسو د خولې نه دې هم یوه خرابه خبره ونه شي، بلکې هغه ښه خبره چې د ضرورت په مطابق د ترکۍ دپاره غوره وي، د دې دپاره چې د هغې له مخې د هغې په اورېدونکو فضل کیږي. او د خدای پاک روح خفه کوئ مه، د کوم نه چې په تاسو د خلاصون د ورځې دپاره مهر لګولی شوی دی. د هر قسم تریخوالی، قهر، غضب، شور، زور، بدخواهش او بدخوینه دی له تاسو څخه لرې وي، او هر یو په بل مهربانه اوسئ، او یو تر بله نرمي کوئ. او لکه چې خدای په مسیح کې ستاسو ګناهونه معاف کړل، تاسو هم یو بل معاف کوئ.
کله چې موږ د یوې کړکۍ څخه چې شیشې چټلې وي بیرون ته ګورو، نو ډېرو بیرونی ښکلو منظرو ته د کتلو په ځای د خپلو شیشو چټلۍ وینو. په دې ډول کله چې موږ خپه اوسو، موږ د دې خفګان د احساس سره د خلکو سره چلند کوو، او له هغوی سره خبرې کوو.
ګرانو مینوالو، دا به ډېره ښه وي چې موږ خپل ځان ته پام وکړو چې په کومو حالاتو کې کولای شو د خلکو، دوستانو، همکارانو او د کورنۍ د غړو سره په ښه ډول خبرې وکړو، او ښې اړیکې ورسره وساتو. کله چې مو داسې حالات پیدا کړل، باید کوښښ وکړو چې په هغو حالاتو کې خپله ژبه کنترول کړو.
ګرانو دوستانو، ځینې خلک په دې نظر دي د ژبې استعمال تر ډېر مهمه ده. په دې اړه په مقدس کتاب کې یو متل دی چې وایي: څومره بده او احمقانه ده چې انسان د خبرو اورېدو څخه مخکې هغه ته ځواب ووایي.
ګرانو ملګرو، که موږ د نورو خبرو ته غوږ شو او هغو ته خزیر شو، نو زموږ دا کار د تیروتنو، جنجالونو او ستونزو د له منځه تللو سبب کیږي. موږ مخکې له دې چې د خلکو خبرو ته غوږ کیږدو، سمدلاسه وایو چې زه پوهیږم، زه کولی شم د پاڼې شا ولولم. باید ووایو یا وایو چې ستاسو ویلو ته ضرورت نشته، زه ښه پوهیږم چې ستا مقصد څه دی. داسې فکر چې بې له اورېدلو او پاملرنې څخه د مقابل لوري د خبرو څخه نتیجه اخیستنه او پریکړه کول د ډېرو لانجو سبب کیږي.
ګرانو دوستانو، لکه څنګه چې موږ یو مهارت او یا یو سپورت د تمرین کولو په وسیله زده کوو، باید کوښښ وکړو چې د خبرو کولو طریقه په داسې ډول تمرین کړو چې په خپلو خبرو باندې نور خلک خواشینی نه کړو، او هم خپل ځان د نورو خبرو اورېدلو او توجه کولو لپاره وروزو.
زما ګرانو او خوږو ملګرو، تاسو خو زموږ پروګرام واورېدو، خو که چېرې تاسو موږ سره خبرې کول غواړئ او موږ سره رابطه ساتل غواړئ، نو را دې د پاره زموږ د ټیلیفون شمیره ځان سره ولیکئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 00 50 0 25 0 00 50 0 یعنی 00 14 50 25 41 054. ملګرو، تاسو خو زموږ د ټیلیفون شمیره ځان سره ولیکله، خو که چیرې تاسو سره د انټرنیټ سهولت وي او تاسو موږ ته خط رالیږل غواړئ، نو زموږ د ایمیل پته ځان سره ولیکئ. په دې باندې تاسو موږ ته خط رالیږلی شئ: info@pashtoradio.org.
گرانو دوستانو، کدا کار مو وکړ نو هم خدای زمنګ څخه خوشحالیږي او هم کولای شو د نورو سره ښه اړیکې ولرو. په دې هیله خپل نننۍ خبرې په همدې ځای پای ته رسوو. تر بل ملاقاته پورې د خدای په امان.
نو ګرانو دوستانو، مالې اجازه تر کړی، د خدای په امان.
نظر کا